السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا یولسمه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له لومړۍ نیټې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام پر روان میلادي کال کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې له نږدې 1 میلیون کسانو سره د مرستې خبر ورکوي. د پروګرام پر ټویټر لیکلی چې په میدان وردګو، روزګان او سمنګان کې له زرګونه کورنیو سره مرستې کړي، خو تر ټولو ډیره برخه د میدان وردګو اوسیدونکو ته رسیدلې چې اندازه یې له 15 لک ټنه اوړي. د ملګرو ملتونو مؤسسې خبرداری ورکوي چې د روان کال تر لاړم میاشتې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي له سخت لوږې سره مخامخ کېدای شي. جرمني وایي هر اونۍ شاوخوا 200 تنه افغانان د پاکستان له لارې جرمني ته رسیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا افغانان په ځانګړو چارتر الوتکو کې له اسلام آباد جرمني ته ځي. خبرپاڼه زیاتوي چې له ایران څخه هم یو شمیر افغانان جرمني ته استول کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له 1,600 ډیرو افغانانو ته چې له خطر سره مخامخ وو ویزې ورکړي دي. په کابل کې د ترکیه سفیر وایي هیواد غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې جهاد ارګنای دا ژمنه پرون د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې وکړه. ارګنای دا ژمنه هم کړې چې هیواد به له افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکوي. خبر پاڼه د ښاغلي متقی قول لیکي چې وایي د دوی حکومت د ترکی سوداګرو د پانګونې لپاره په افغانستان کې هر راز زمینه برابرولی شي. تهران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA هغه راپور رد کړی چې وایي د ایران په هغو دریو مرکزونو کې چې د هیواد مخکې په اړه معلومات نه و ورکړي اټومي مواد موندل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زده پرون خبریالانو ته ویل چې دا راپور د ایران او IAEA ترمنځ د خبرو واقعیت نه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له دې یو ورځ مخکې تور پورې کړی و چې ایران په دې مرکزونو کې د یورانیمو د ذرو د موندلو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر روسیا تورنه کړې چې د اوکراین د خوراکي موادو د صادراتو مخه نیسي او په دې ډول نړۍ له لوږې سره مخامخ کوي. د میترو کولیبا پرون پر ټویټر ولیکل چې روسیا عمدن دا کار کوي څو اوکراین پړ ښکار کړي. له دې یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي و چې روسیې د اوکراین بندرونه بند کړي او نورې نړۍ ته د اوکراین د 22 میلیونه ټنه غلې د صادرولو مخه یې نیولې ده. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې کابل نن له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره د له پاکستانه د یو پلاوي کوربه دی. د پاکستان یو پخوانی پوځي افسر د دې روغې مخالف دی.
زما په خیال دا چې حکومت کم کوي دا ډېر غلط طریقې باندې کوي او زما په خیال د دې به څه نتیجه نه راوځي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره د نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
داسې هڅې لکه د منځنۍ او لیسې دورې د نجونو د زده کړو مخنیوی له یوه جنس سره تبعیض دی.
د طالبانو حکومت وایي چې په دولتي ادارو کې د چارو د اسانتیا لپاره اقدامات پیل کړي.
دا تنها کاغذ پراني نه وي چې په کارونو کې باید شفافیت او چټکتیا وي. د یوه لاره دا ساده سازي ده.
په خوست کې د یوې غیر حکومتي مؤسسې روغتیا پالان وایي چې پر حکومت یې پیسې پور پاتې دي.
موږ اوس بالاخره مجبور شو چې په خوست کې د اوچ پی ایم دفتر وتړو تر څو چې زموږ خپله مزدوري حواله کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستاس قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. دا هم د خبرونې لومړی راپور. ټاکل شوی چې له پاکستان نن یو 50 کسیز پلاوی کابل ته ولاړ شي او هلته د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي. د پخلاینې دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب کیږي. تحریک طالبان پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې د 50 کسیز پلاوی مشیبه د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي. په دې هیئت کې شمالي وزیرستان، اورکزی، کورم، خیبر، مومند، باجوړ او ملکند په ګډون قبایلي مشران شامل دي. د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې تحریک طالبان پاکستان دا غوښتنه لري چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د اسلامي شریعت نافذ شي. د پاکستان حکومت دی د دوی تضمین وکړي چې څوک به څنګه ورته وایي، نو دوی حاضر دي چې خپلو کورونو ته ستانه شي او روغ وکړي. د دې ترڅنګ دا غوښتنه لري چې قبایلي سیمې چې په 2013 کال کې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوي وي بیرته د زاړه اداري چوکاټ له مخې د قبایلي سیمو په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په قبایلي سیمو کې پخوا د پاکستان د پوځیانو مشر متقاعد جنرال محمود شاه په دې نظر دی چې د روغې جوړې دا خبرې د پاکستان د اساسي قانون په خلاف دي.
د پاکستان قانون د دې اجازه نه ورکړي او اوس چې کوم زړې سونه شوی لکه ملکند کې اپریشنونه شوي دي هغې وایي چې دلته شریعت نافذ شوی و. هغه خبرې د ماضي خبرې دي او داسې په فاټا کې انتظام بدل شوی دی او د پاکستان آئین د زیرو لائن پورې ایکسټین شوی دی. نو دې سیزونو باندې خبرې اترې کول اجازه غیر مناسبه ده او د پاکستان د لپاره ډېره غلطه خبره ده.
د قومي مشرانو پلاوی نن په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان د یو مشر مفتي نور ولی مسید او یو شمېر نورو مشرانو سره ګوري او پرونی په پېښور کې له پاکستاني امنیتي چارواکو سره خبرې کړې وي. د دې خبرو لپاره تحریک طالبان پاکستان له پاکستاني ځواکونو سره اوربند چې د دوشنبې تر شپې پورې ادامه لرله تر نامعلوم وخت پورې تمدید کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ پخوانی جنرال محمود شاه چې وخت په قبایلي سیمو کې د پوځ مشر و وایي اسلام آباد باید له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې خبرې ونه کړي. نوموړی په دې باور دی چې دا خبرې د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. احمد شیبر له محمود شاه سره په دې اړه پوره مرکه هم کړې او په سر کې په دې اړه نور وضاحت ترې غوښتی دی. د متقاعد جنرال په ځواب کې وایي
پاکستان افغانستان سره خبرې اترې کولی شي، ایران سره کولی شي، انډیا سره کولی شي، نیپال ملک سره کولی شي، لیکن د پاکستان کې یو ګروپ وی هغه بدمعاشه معنی هر څه چې کوي لکه لیاري ګروپ شو یا ایچ ٹی پی شو دې سره خبرې اترې نشي کولی. او زما په خیال دا چې حکومت کم کوي دا ډېر غلط طریقې باندې کوي او زما په خیال د دې به څه نتیجه نه راوځي.
نو څه باید وشي چې په پاکستان کې دغه ډله چې تل بریدونه کوي او د طالبانو له راتګ نه وروسته یې حملې هم زیاتې کړي دي، پاکستان حکومت باید څه وکړي چې د دې مخه ونیسي؟
دوی خو د افغانستان د حکومت لکه د افغان طالبانو دا فرض دي چې هغوی خپله خاوره د افغانستان خاوره د بل ملک خلاف نه استعمالولو اجازت ورکړي. دا هغې وعده کړې وه او دا د هغې یو بین الاقوامي ذمهواري ده. زما په خیال چې د کومې علاقې نه دا حمله کېږي هغه علاقې تجارت بندولې شي. د هغې نه علاوه د هغه علاقې کوم خلک په پاکستان کې وي هغې رانیولې شي او هغې واپس لیږلې شي یا هغې باندې څه دباو. په پاکستان سره ډېرې لارې دي چې د دې مخنیوی کوي شي.
محمود شاه صاحب، ازادي راډیو هم داسې راپور درلود چې د تحریک طالبان د پاکستان غوښتنې هم دا دي چې د پاکستان په ځینو سیمو کې د شریعت نافذ شي او د قبایلو سیمې د بیرته له پښتونخوا نه بیلې شي. راپورونه تاسو تاییدوئ؟
جی بالکل. او زما په خیال دا ماضي خبرې دي، دا تېری شوي دي او دا ناکامیاب شوي دي او هغې زمونږ د پاکستان نه دا ضمانتونه غواړي چې دا طالبان به د خپل نظام چې کوم ګاونډي ملکونه دي هغې ته خو به نه دغهکړي. نو پاکستان ورته وایي چې نه، دا طالبان ډېر خلک او دوی د افغانستان پورې د دوی خپل امبیشنز دي. دا خو بالکل د هغې خبره بالکل الټ خبره ده. او زما په خیال پاکستان له پکار دی چې هغه ته په سختۍ باندې وي. او زما په خیال نن سبا د حکومت ډېر پته نه لګي، یعنی پاکستان کې سیاسي حالات داسې دي چې موجوده حکومت ډېر کمزور دی. او زما په خیال هر ملي په کار دی چې لاس واچي.
تاسو پوسټ اشاره وکړه، خو د پاکستان پوځ مخکې غوښتل چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې وکړي او اوربند هم وکړو، نو هغوی خو خپل کوشش کړی.
درې څلور کاله مخکې آرمی چیف سره غوښتم او خبرې وکړې او ما ورته وویل چې دوی صرف دغه حال دی چې دوی حواله کړه عدالتونو ته او عدالتونو سره خبرې وکړه چې د دې خلاف سپیشل الزامات دي، هغې الزامات مطابق دوی ته سزا ورکړي یا دوی پرېږدي او که دوی په خپله معنی راتله غواړي نو راضي شي.
د پاکستان د پوځ پخوانی جنرال محمود شاه و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. محمود شاه یو وخت په قبایلي سیمو کې د پوځ مشر و او نوموړی د پاکستان د حکومت لخوا له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو مخالفت کاوه. ټاکل شوی چې له پاکستان نن یو 50 کسیز پلاوی کابل ته ولاړ شي او هلته د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي. البته د دې خبرو منځګړتوب د طالبانو حکومت کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې له یو شمېر وزارتونو سره د چارو د اسانتیا په هدف موافقه لاسلیک کړي. د په داسې حال کې ده چې تر اوسه هم ډیری خلک په دولتي ادارو کې د خپلو کارونو د ځنډ له کبله شکایت کوي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
احمد د کابل اوسیدونکی دی. د وایلو څو ورځو راهیسې د طالبانو په یوه اداره کې په خپل کار پسې لالهاند دی. د ده په خبره که څه هم د تیر په پرتله د فساد مخه یو څه نیول شوي، خو په دولتي ادارو کې د سهل انګارۍ او د کارکوونکو د کمی له امله یې کارونه ځنډیدلي دي.
کله وایي اړوند مامور نه دی راغلی او کله اجازه نه راکوي چې تللی ولاړ شم،
خو احمد روښانه نه کړه چې کارونه یې په کومې ادارې کې بند دي. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ د طالبانو د چارو ادارې، اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو، د مسلکي تعلیماتو ادارې او د لوړو زده کړو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ هوکړه لیکونه په دې موخه لاسلیک شول چې خلکو ته په چارو کې اسانتیا او روڼتیا راولي. په دې اړه جوړ شوې غونډې ته د طالبانو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداري رئیس عبدالحنان عارف الله وویل
دا توافقنامه لاسلیک شي، دا تنها کاغذ پراني نه وي او دا بیا په عمل کې راشي، د دې تعقیب وشي چې په کارونو کې باید شفافیت او چټکتیا وي.
د زیاته کړه د دې هوکړه لیکونو پر بنسټ د یولسو پروژو په چارو کې اسانتیا راغلې چې وایي د کډوالو چارو او څلور نورې د کار او ټولنیزو چارو وزارت پورې اړوند دي. په دې غونډه کې د طالبانو د چارو اداري رئیس احمد جان احمدي وویل له دې کار موخه په دولتي ادارو کې اصلاحات راوستل، د خلکو د چارو اسانه کول، خلکو ته د اسانتیاو برابرول، د وخت د ضایع کېدو مخنیوی او د چارو چټک کول دي. په دې غونډه کې طالب چارواکو له ټولو هغو مسلکي کسانو چې وړاندې یې دولت کې دنده درلوده او اوس له هېواده د باندې دي غوښتنه وکړه چې بیرته هېواد ته ستانه شي. طالبان داسې مهال ته غوښتنه او د خلکو د کارونو د اسانتیا خبره کوي چې هره ورځ یو ډیر شمیر د مخکینی دولت کارکوونکي نیوکه کوي چې د طالبانو لخوا له دندو ګوښه شوي. د دوی په خبره طالبانو په مسلکي بستونو غیر مسلکي او خپل کسان ګمارلي او له همدې امله دولتي چارې له خنډ، ځنډ او ان په ځنیو ادارو کې په ټپه ولاړې دي. هغه ادا چې طالبان یې ردوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې د ښځینه فعالانو په ګډون له یو شمیر افغانانو سره کتلي دي. ریچارډ بنټ وایي خبرې ګټورې وي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د دې لیدنو کتنو دوو برخوالو ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړي چې جزئیات احمد شیبر اوروي.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ټویټر کې لیکلي دي چې د ښځو د حقونو له یو شمېر مدافعانو، د مدني ټولنې له غړیو، محصلانو، وکیلانو، قاضیانو، د پخواني حکومت له یو شمېر چارواکو او د افغانستان د ملي شورا له پخوانیو غړیو سره یې کتلي دي. ریچارډ بنټ په استانبول کې د دې لیدنو کتنو په اړه یوازې دومره ویلي دي چې دا خبرې رسمي نه وي خو ګټورې وي. د دې لیدنو کتنو دوه برخوالو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نمونه واخیستل شي، تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې محرمانه او پټې ترسره شوې. دوی زیاته کړه چې د هغې ژمنې له مخې چې یې کړې ده نشي کولی د دې غونډو په اړه ډېرې خبرې وکړي. ریچارډ بنټ تیره اونۍ په کابل کې د خبري غونډې پر مهال ویلي وو چې د ښځو په وړاندې داسې اقدامات ترسره کیږي چې یو مخ د ټولنې له مخې پسې واخیستل شي. دی وایي داسې هڅې لکه د منځنۍ او لیسې دورې د نجونو د زده کړو مخنیوی، د کارونو محدودیت په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د هغوی د مشارکت لپاره نه فرصت، له کورونو د وتلو محدودیت، د محرم شرط، د حجاب سخت قوانین، پر دې سخت ټینګار چې په کورونو کې پاتې شي، د هر څه له یوه جنس سره تبعیض دی او هدف یې له ټولنې څخه د ښځو تریتم کول دی. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت له مخې ښځو ته حقوق ورکوي. بل لور ته نړیواله ټولنه دا خبره کوي چې له طالبانو سره د تعامل لپاره پکار دي چې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه رعایت کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه شیبه وروسته خپریږي چې نوریاس نوری تاسو ته وړاندې کوي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په هند کې خلکو پرون د رپ موسیقي د نوموتي سندرغاړي سیدو موسیواله پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیواله چې په هند او همداراز د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل، د یکشنبې په ورځ د می په 29 په پنجاب ایالت کې په خپل موټر کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. زرګونه کسانو پرون د پنجاب موسانومي کلي ته ورغلل او د هغه په ګلونو پوښل شوی مړی ته یې چې پر یوه ټراکټور لیږدول کېده درناوی وکړ. پولیس وایي چې نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ په پایله کې وژل شوی دی او د وژنې مسؤلیت هم یو جنایتکار بانډ منلی. د موسیواله د وژنې همداراز د هند د پنجاب ایالت پر یوې لویې ټولنیزې ستونزې چې د مخدرو موادو کاروبار دی رڼا اچولې ده. دا ایالت له افغانستان او پاکستان هندوستان ته د مخدرو موادو د قاچاق لاره ده. قدرمنو اوریدونکو، په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو په بل خبرونه کې چې په 8 بجو پیلېږي تاسو ته وړاندې کیږي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي اروپای ټولنه به د روان کال تر پایه د روسیې د تیلو واردات په سلو کې تر نوي پورې رقم کړي. جوزف بورل وایي د دې هڅې هدف د روسیې د جنگي ماشین بندول دي.
اروپای ټولنه وایي له روسیې څخه د تیلو د وارداتو د مخنیوي ژمنه په خپل ځای ده. په دې تړاو د دوشنبې په ورځ اروپایي ټولنې موافقه کړې وه، خو ویلي وو چې دا کار په سمدستي نه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مسؤول جوزف بورل پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې وویل دا ټولنه له روسیې څخه ډېر تیل اخلي، خو غواړي چې د روسیې د جنګي ماشین مخه ونیسي. دی وایي موږ اوس غواړو چې اروپایي ټولنې ته د روان کال تر اخیره د روسیې د تیلو واردات 90% کې کم کړو، یعنی 90% کې کم تیل واخلو. البته د هغو هیوادو په برخه کې چې په وچه کې ایسار دي استثنا شته. یو له هغو اروپایي هیوادو چې سمندر ته لار نه لري او د روسیې پر وارداتو ډېر ولاړ دی هنګری دی. د چک جمهوریت او سلواکیا هم د روسیې پر ګازو او تیلو ولاړ دي. خو دې دوه هیوادو له بندیزونو سره مخالفت نه دی کړی، خو وړاندیز یې کړی دی چې د دې اقدام په خاطر د خبرو لپاره نور وخت اړتیا لري. اوکراین په پرله پسې ډول اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د انرژي پر وارداتو بندیز ولګوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیتر کولیبا پرون وویل چې د روسیې پر ګازو او تیلو بندیز به د دغه هیواد جنګي ماشین له پښو وغورځوي. د دې په خبرګون کې د روسیې پخواني ولسمشر او صدر اعظم دمیتر میدویدیف په ټلګرام کې په یو پیغام کې ویلي دي چې دا ډول پریکړې له روسیې او روسانو سره د کرکې په معنا ده. اروپایي ټولنې تر دې مخکې هم د روسیې پر بانکونو، هوایي شرکتونو او روسي چارواکو یو لړ بندیزونه لګولي وو.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیکه هلي. دې برخه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په خوست کې په لسګونو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې دوی ته د هغه پاتې معاشونه او نور امتیازات ورکړل شي چې له انجوګانو سره په قراردادونو کې ورسره ژمنې شوي وې. سیمه ایز روغتیایي چارواکي هم د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو دغه غوښتنې پر ځای بولي او وایي د دې مسلې د څېړنې لپاره یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. نور زموږ د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې.
په خوست کې لسګونه ډاکتران او روغتیایي کارکوونکي وایي چې د روغتیا د ادارې او پرمختیا موسسې یا او ایچ پی ام دوی ته د دریو کلونو شل فیصده امتیازات او د دریو میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی وایي که چیرې حقوق یې ورنکړل شي نو د یادې مؤسسې د ولایتي دفتر دروازه به وتړي. د اعتراض کوونکو په خبره په او ایچ پی ام باندې چې مخکې په خوست کې د حکومت لخوا ټول عرضه کیدونکي روغتیایي خدمتونه قرارداد کړي وو، د شاوخوا څلور نیمو سوو کارکوونکو شل فیصده امتیازات او د دریو میاشتو معاشونه پاتې دي. اعتراض کوونکو له درې ډاکټر صدیق الله مونی وویل:
موږ تر وزارت او ریاست سیاتامی او قومندان امنی ولایت ته بار بار حاضر شوی یو، شکایتونه مو ورته وړاندې کړي دي، خو متاسفانه تر دې مهاله پرې دی کوم په دې باندې غوږ نه دی ګرولی. نو موږ اوس بالاخره مجبور شو چې په خوست کې د اوچ پی ایم دفتر وتړو ترڅو چې زموږ خپل هغه مزدوري چې کړي ده موږ خپله مزدوري حواله کړي.
د ولایتي روغتون یو بل ډاکټر نعیم الله باور وایي دوی سره په پرسونل کې ډېر غریب او بیچاره خلک پکې دي چې د ښار له دوکاندارانو پوره وړي دي.
موږ د اوچ پی ایم دفتر رئیسان، مخکینی رئیسان، اوسنی رئیسان هیڅ توجه نه کوي. دا هم دوی بچان دي، خپل بچی ته پوتنه پړتي خو علاوه نور بچی د غصب کې دي، ډېر ظلم کوي.
په اعتراض کوونکو له ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو سربیره لسګونه مزدوران هم پکې دي. د ولایتي روغتون د مزدورکارو مشر شیرخان وایي:
داسې کارګران شته، ماته معلومات دی چې وچه ډوډۍ په پیسې اخلي، لس ډوډۍ مثال چې لګیږي دوی پنځه وړي، او تر هغه وخته پورې به دغه دفتر مونږ تړو تر څو پورې چې مسؤلین چارواکي د مونږ غږ وانه وري.
د تڼۍ ولسوالۍ د حصارک کلینیک مشر ډاکټر تورخان وایي مسؤلینو ورسره مخکې ژمنه کړې وه که په نورو ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکو ته پاتې پیسې ورکړل شي نو دوی ته به یې هم ورکوي.
چون اوس چې مونږ کوم ثبوت موجود دی نیټ مربوط، لکه لغمان او کونړ او بعضو نورو ولایتونو کې هم مکمل معاشات بېسدۍ شوي دي، په خوست کې چې دی مونږ ته دوی نه روکوي.
بلول ته د خوست روغتیا ریاست چارواکي د ډاکترانو او نورو کارکوونکو اعتراض پر ځای وبلا ویل دې کسانو ته باید خپل پاتې حقوق ورکړل شي. د روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزی وایي
دغه پرسنل ګرام نه دی، حقیقت کې کوری کړی دی، هغه حقوق به لږ په اصولي طریقه کې وغوښته شي باید بنوي. نن د څو ورځو مخکې موږ یو باصلاحیته هیئت مقرر کړی دی، هغه د دوی نه استلامي نه کړې دي، هغه پروسه څو ورځې وخت نسی، هغه ډاکومنټ دي چې دوی د کابل نه غوړي او دلته یې تپېره کوي. انشاءالله العزیز موږ به هغه فیصله کو چې حق ته حق ورسیږي.
و مو غوښتل د ډاکترانو د غوښتنو او اعتراض په اړه په خوست کې او ایچ پی ایم د ولایتي دفتر د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه شول. د یاد دفتر یو مسؤل کس د نوم نه ښودلو په شرط وویل دې ولایت ته د یادې مؤسسې لخوا د قرارداد څخه 30 میلیون افغانۍ زیاتې ورکړل شوي، خو مخکینی مسؤلین نه دي توانېدلي چې حسابونه تصفیه کړي. سرچینې وویل د روغتیا وزارت، اړوند این جی او او دا معترضین باید په ګډه د دې قضیې د حلولو لپاره لار ولټوي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د هند چاپ انډیا ټوډې ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي د افغانستان ګڼ روغتونونه په خور ځواکۍ په اخته ماشومانو ډک دي. د مطلب په دوام لولو چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان دا مهال د لوږې له سخت بحران سره مخامخ دی. انډیا ټوډې ورځپاڼې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو عکسونه هم خپره کړي چې د ورځپاڼې په لیکنه د ناروغۍ پر بستر پراته دي، مایندې او پلرونه یې د مرستې ترلاسه کولو او لاسنیوي غوښتنه لري. د مطلب په دوام د ملګرو ملتونو تازه راپور ته هم اشاره سوې چې پکې راغلي اټکل کیږي چې په افغانستان کې به سږ کال 1,000,000 او 100,000 هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي له سختې خور ځواکۍ سره مخامخ سي. انډیا ټوډی ورځپاڼې زیاتوي افغانستان په داسې حال کې د ماشومانو د ژغورنې لپاره مجادله کوي چې د مرستو لپاره هیلې په مړاوي کېدو دي او وخت هم په تېرېدو. یوریشیا ریویو خپرونې د خپلې پرونۍ غنې په یو مطلب کې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې له ثبات سره تړلې بللې دي. د مطلب په یو برخه کې راغلي که افغانستان ته سوله راځي تربل هر هیواد با زیاته ګټه گاونډي هیواد پاکستان ته ورسیږي. د لیکوال په باور پاکستان هیڅکله په افغانستان کې داسې حکومت نه غواړي چې غیر دوستانه اړیکې ورسره ولري، او اسلام آباد داسې حکومت هم نه غواړي چې تر پاکستان له هندوستان سره ډېرې دوستانه اړیکې وپالي. که څه هم لیکوال پاکستان افغانستان ته د سولې او ثبات په راوستلو کې مهم هیواد بللی، خو د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې خونړي بریدونه کول. اسلام آباد د افغان طالبانو په ملاتړ هم تورن دی، او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وار وار د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې وه. د یوریشیا ریویو خپرونې لیکوال د مطلب په دوام زیاتوي، د افغانستان سوله او ثبات په پاکستان کې د سولې او ثبات معنا لري چې اقتصادي ودې او په اقتصادي برخه کې د دواړو هیوادونو تعامل ته زمینه برابروي. د مطلب په یو برخه کې د چین دریس ته هم اشاره سوې چې غواړي په افغانستان کې سوله وي او وکولی سي پر بېلابېلو پروژو پانګونه وکړي. تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي وو چې چین غواړي د مس عینک کان د استخراج پروژه بیرته پیل کړي، او طالبانو هم په دې برخه کې د چین له پانګونې سره لیوالتیا ښوولې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خپرونې
په 9300
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
مخکې له دې چې دا برخه پای ته ورسیږي، ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خپرو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې او د غرض د واتساپ له لارې مو پریښېدي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه هم په خپل نوبت سره د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه محمد کریم حکیار یم. زما د طالبانو لوړو چارواکو سره د هیله او ارزو ده چې دغه زموږ د مالدینو معاش باید راکول سي. تر ډېره چې زه خبرې مغه معاشات وای بیخي پر نیمایي باندې هم درېدل چې موږ یې پروا نه کړې. مشتجرا کې هغه که 10000 وي که 10000 وي که 10000 وي، دا چې مالدین مجبوره دي چې د ځان لپاره یو څه پیدا کړي، دا چې اختر هم روان دی. داس مالیدن هم ستا چې هغه په کور کې سرپرست لري، نو هغه دغه مشهد ته په انتظار باندې دي. نو زما دغه پیغام تر ازادي راډیو پورې ورسېږي او ازادي راډیو نه شرکې تاسو ته ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د محمد شاهین زبران د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د سرک کې د جنگي بابا د خلې غړی دي چې منا پیغام پرېږدم. زما دا پیغام د روزنه د اسلامي مرد څخه مې دا غوښتنه ده چې د جنو مکتبونه زر تر زره فعال شي، ځکه چې زمونږ په هیواد کې جنو ته زیاته اړتیا لیدل کېږي. نه ښوونکي لرو نه ډاکټران. په دې هیله چې جنو مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم جنو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم سواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام مخته ښه
سوا جمان الله د هلمند ولایت نه د ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې د شمایم دغه الخیر موسسه چې اوس نجونو ته مکتب جوړولو په موضوع کې را مختصر یا د یو جهان مننه. یو زموږ هغه د خلکو مایوسي چې مایوسه وي چې بیا زموږ سره کار نه کېږي، دا یو ښه پیغام دی چې و خلکو ته یې ورسوه. زموږ غوښتنه دغه ده، زموږ د منطقې د نجونو د مکتبو حالات دوی په هره طریقه کې د نږدې وارزوي. یعنی مشکل پر دې نه دی، هر ځای چې کار وي زموږ کور جوړېږي. مننه جینې. حاکي اولیات به انصاف دسي چې زموږ د منطقې د نجونو حالات وکتل شي، حاکي اولیات کې موږ راسو.
محترمو د ښوونځیو په موضوع کې زه دومره درته ووایم چې هر ستونزه چې دو که ناروغي دو که بېوزلي دو که غربت دی که خفګان دی، تر څټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څومره کړوینه چې دي په کړوو کې ستونزو کې چې راګوري دی، د یغو عواملو څخه یو غټ عوامل یې دا دي چې افغانستان خلک بې تعلیمه دي، په توره تیاره کې پټې شوي دي. نور که لر فیصده زه په دا نه وغږېږم بیا به کام وي. خدای دې وکړي چې دا ښوونځي خلاص شي. یوازینۍ لاره دغه دی پرمختګ چې موږ باید رڼا ترلاسه کړو. کله مو چې رڼا ترلاسه کړه ښه به تور سپین به مو وپېژندو. خدای دې وکړي چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص شي. د افغانستان اوسني واکمنانو ته مو دا ټپه ډالۍ ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.